ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಲೈಸನ್ಸ್. دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زغل ایاز او فرخنده اسد درته هر کړي وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د روانې کړي ورخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي له افغانستان سره خبرې ګټورې وي. افغانستان وایي هغه وخت په سولې په عمل کې پاکستان ته رول ورکوي چې اسلام آباد د مشکوک اتراګرو پټنځایونه لمن سه یوسي. او د آسټریا پولیس وایي تر 2000 زیات شام کډوال نن دغه هیواد ته ورستو تر دې ورسېدل چې د هنګری حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیچلی عمل دی چې د بیا پیلولو جاج به په تفصیل سره اخیستل کیږي. پرون له کابله پاکستان ته تر راستنېدو وروستو سرتاج عزیز له سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وي. د زیاته کړه چې په خبرو کې دا فیصله وشوه چې دواړه هیوادونه به په یو بل د تورونه لګول بندوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیا خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر مولا عمر ترمنې ورستو د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول چې په نتیجه کې د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډول شو. تیر شپه په پیښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. دوی وایي له حکومت او پوځنه غوښتنه کوي چې د دوی د بچو قاتلانو په دغه پیښه کې ککړو ټولو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړل شي. په دغه پیښه کې د وژل شوي شفیق رضا بنګش پلار وایي
ایا اغی ته سزا ملو شو که ملو نشو چې چا وکړو اغی خو له اعلان ویلې دي چې موږ کړی دي. ما ولم ویلې ما آرمی ولوتم دا ویلې دي چې چا کړی دي اغی موږ ته مخایه. موږ غواړو چې د کم خلکو د غفلت وجې نه دونه غټه او سانحه وشو واقع وشو د بچو قتل عام وشو. پکار دي چې اغی ته سزا ملو شي.
په دغه غونډه کې د ای پی ایس توجل شو ماشومانو میاندو هم ګډون وکړ. افغانستان ویلی هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوک اتراګرو په ټنځایونه لمنځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایه ریاست ویان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګ سره په خبرو کې کړې. د زیاته کړه
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي.
تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه ته په ویلي وو هیواد یې تیار دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي. پاکستان ویلی د تراګرو پر ضد ضربیا ضب پوځي عملیاتو باندې شاوخوا یو ارب نوي کروڑه میلیارد ډالر خرڅ راغلی دی. د جمعې پورس په اسلام آباد کې 19 خبری غونډې ته د وینا په وخت بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل د ضربیا ضب عملیاتو په نتیجه کې په عارضي توګه د بیکورشو پاکستانیو خویاندو او رونو پر ستنولو یو ارب نوي کروڑه ډالر لګیدلی دی. په 2000 لومړی کال کې پر افغانستان تر حملې وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد برخه جوړه شوه. له هغې وروسته واشنگتن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورټ پند لمخې شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړی دي. خو اوس امریکا ویلي د دوی فنډ د دې فنډ لمخې اسلام آباد ته نور پیسې نه ورکوي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي سید حسین عالمی بلخی پرون د ایرانی ډلې له مشر ذوالفقاری سره په کتنه کې دغه غوښتنه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ایران له حکومت نه غوښتنه وشوه چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته زیات وسایل برابر کړي چې د ویزې په اخیستلو کې ورته سهولت وي او مجبور نشي چې په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته لاړ شي. راپورونه وایي په ایران کې 1.5 لک افغان کډوال ژوند کوي چې په کې ډېر هلته اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګی د آسټریا پولیس وای تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیوا ته ورسته تر دی ورسېدل چې د هنګری حکومت هغوی ته بسونه ودرولی وو. تمه دا چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسیږي. دغه کډوالو اکثریت د شام دی. آسټریا وای له جرمني سره منلې ده چې کډوالو ته په پوله د اوړېدو اجازه ورکړي. هنګری له سوره زوره په دې خوا کډوال نه پریښودل چې په ریل کې جرمني او یا آسټریا ته ولاړ شي او لومړی د وی د ريجستريشن غوښتنه کړې و. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لیدلی. ښاغلی اوباما وویل پرونی خبرې تر یو حده له ایران سره د شوې اټومي تړون په اړه وي. څېړونکو وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون په اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقع په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د سعودي عرب نوی پاچا واک ترلاسه کړی دی دای امریکا ته لومړنی سفر دی. او بل خبردا چې د متحده عرب اماراتو بحرین 15 سلوخت عسکر په یمن کې د حوثی یاغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر وخت وجل شوې دي. دا خبره د متحده عرب اماراتو سرکاري اجانس وام کړی ده. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر لاس راوړونو نه ډک وو، خو افغان چارواکي له پاکستان نور څه غوښتنې لري؟
موس له پاکستان څخه توکل لري چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي.
د خیبر ایجنسی د واړې مشران وایي چې ستانه شوی کډوال هلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دي.
بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسالې دي. تکا دو ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی مو کوو، خو تر اوسه پیرې د سه خطر خو هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی.
ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې بعد د نوی هندي فلمونو ټریلر واوري.
دس از جگجندر جگندر فرام بیجیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر
تو
اینڈ یو مسٹ بی ایشا ہماری دلہن
او تو
اینڈ اپ
آئلا آلیا
آلیا.
دوی ونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په سیاست او حکومت کې د مدرسو د رول موضوع سیړلې.
موږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لړی ته تاسو وګیدر نو دونکو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای چې کابل ته سفر لاسته راوړونو ډک او زیاته وی چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو سپینی خبرې کړي. دغه شان ادواړه لوري په دې هم سلا شي چې پر یو بل د تورون لګولو لړۍ به بندوي. نو موري د سرګندونی له کابل نه تر راستنېدو وروسته د پاکستان له سرکاري ټلویزیون پی ټی وی سره د خبرو پر مهال کړي. سردار جزید همدارز اوویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروری دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق پر رپورت کې ورو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتجیس کابل تخپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته یې په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته یې په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنیو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کېږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه له د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
درنو درکو زه بشفق تاسو رپورټ وړاندې کول پم دی موضوع کې پاتې کیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د ترهګرۍ له منځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانان باور ترلاسه کړي، له هغې وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرائیه ریاست وین جاوید فیصل له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریڅ وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا کې کار وکړي شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هغه د فتن د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالی منابع وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي والی حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوټ اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکی یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړی کیا؟
د سرپاچا د خبرو په ترتیب کې هم زمدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتن له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپل شمنو باندې عمل وکړي.
دا افغان حکومت د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل وو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم او هغه د قبایلی سیمو په اړه دی. شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کورکل شوی خلک وای پر فارمونی د ملکانو د لاس لیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل شوی وو د هغوی دسخطونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وایي دا ستونزه به ډېر زر هوار کړل شي. له بنو نه د مشال اډیو خبریال نومر دراز وزیر نور حال سره.
شمالي وزیرستان تحصیل شوه هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستي سیمو کې ژوند تیروي، ګیلمن دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوا ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامی نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسیدونکي مامور خانوای ملکانو نه تصدیق کړي چې انتظامیه نه مانی او وخت پرې تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
زه ملکونه د سخاکینه په وکړل هغه نه باید اول چې نه یو مقرر ملک وته مقرر کی هغه اول چې نه مې نه کوي د سخات بیا په لوړ لغه کاونه چې دا بل تر وتلې متصیرین په کارک شي هغه ته وجود بیا مرته د تکلیف مصیبات شوې دا او نشته نظیر اعلان وکړ په قاعده.
د شوي سیمې یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ده چې دا درې ورځې میز دای نرغلی د لته یې ملکونه د څخه دینه تا وکړل نیسه چې څه کې دای داته باندې دای پنډی جی په سره درګه کې با په باندې کې ملکونه د څخه دینه تا وکړل مو یو ملکونه ګوشری په وغاستل او اترې وکړ ګوشه ولا غولې آر ارې زر ته تن کیږي دولت په دغه باندې کې کمران چې څو څخه ته سړای نردري مې نه سره مشکل جوړ دا چې ټول خلک دای نه پر څوک لسه شول ټول خلک خپل ملکونه نوشي او د میز ملک نشته میز دغه شریږي په دغه ورځې یا صبر شي چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرسته بند شوه چې دا غې تصدیق لپاره ملکان ټاکلی چې د حقدارو او هغه کډوالو مرسته بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلی سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوه تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلی هغه کار لا تیار نه دی او عام ملکانو تصدیق زکه نشي منلې چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا د لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې دا غه کډوالو تصدیق نه پس مرسته بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلې دي. یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرسته او راشن بند کړي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی.
نرم ودونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غواګې د قبایلی سیمو از د کوونکو سازمان فاتا سټوډنټس اورګنایزیشن پرون د خپل یو ملګری د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وای عارف افریدی امنیتی ادارو نیولې غوښتنه کوي چې نو موبړی دې زر زر خوشی کړل شي. نور تفصیل د شبیر مجان پر رپورت کې.
چاو د افریدی کو رها کړو رها دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پیښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د ګورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل ملګري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عریب افریدی د څوارلسم جمعه زده کوونکو د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزي نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیډو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
ظلم شروع دی دی بالکل امتحان نشته ولی چې مونږ برا روان سکول یا کالج ته اولار کی چی گوری زمونگ سٹوڈنٹان چی کم دی پاٹا والا دا بے اوچت کڑی او پاتے نہ لگی.
ہم دا داغ تنظیم یو بلغلی امداد وزیر وائی چی لسطو رز اوشوی دا دوی داغ ملگری غیب دے او پا دیرل کی دی بلان دے ہم احتجاج کرو ولی حکومت پا دیرل کی دا دوی غختنو تا حس پامدرنا و نکلا.
مونگ چی دا نان احتجاج کرد دے دا صرف لگا زمونگ ملگری دے عریف آفریدی ببارے کے کھڑے دے چی دا دس آٹھ نو دن کی گی چی دا زمونگ نو رکشا وے دے دا ببارے کے مونگ یو احتجاج مخ کے کھڑے و خورو دا سا پاتا معلومات مونگ تا نو لگے دل مونگ نن چې دا راغون شوی یو مونږ دا اپیل ده چې عارف افریدی دا رغا کو خلاص تشي.
د دغه د کونکو رتنظیم مرکزی مشر برهان الدین وای چې یو خو قبایل وړاند نه بدمنه ترهګره او پسیمه کې عملیاتو زپلې دي نو بل خو داس قسمه گرفتاره د دوی پس د کلو باندې ډیر بد اغیز غورځوي.
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډیر اثرات وزي ور سره دی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځيږي. کچرته کې عارف افریدی مطلب ګناګار وي په شد د عدالت ته پیښ کړی شي دوه هفته وشو دی پولیس صفته درک نه لګي.
دغه د کونکو د پاکستان د پوز او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د ملګری بیا خوشی کېدو لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړه کچری دوی ملګری زر تر زر راخوش نه کړی شو نو دوی په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې بعد د گورنر هوس مخه ته په احتجاجي ناسته مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور. درنو درګو د خبر ایجنسی د باډي مشران شکایت کوي چې کوم کډوال باډي تستان شي به هغوی ته هلته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ندي ورکل شي. په دغه سیمو کې د جګړو او د فوزي عملیاتو کې کورونا او سکولونه بیجاړ شوي دي او د اوبو او بجلی نظام هم ګډوډ شوی دی. دوی وایي چې باید هلته زر تر زر د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړل شي او خلک ته د ژوند بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره کارونه وشي. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې.
د خیبر جنسی د باډې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ باډې ته ستنې شوې دي خو هلته د 2009 رئیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د باډې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو د اوبو مسالې دي لکه دوه ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی مو کوو خو تر اوسه پیرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی.
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل.
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د غوی د بچو د تعلیم سہولیات یا د اوبو یا د کاروبار سہولیات نو اغل ته اسم نشته دي. موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی په علاقې کې او کپدا علاقې باندې هغه واکې چې کوم روپیه یا کوم فندونه وته مختشوي دي او په دې علاقې باندې لګیدلې وي په آبادکاری باندې په سکول روډ او بو په دې ټولو شینو باندې او بیا د متاثرینو واپسی شوي وا. نو دا به ټول نه خبره زکه وا چې اوس کا بل فرض یو متاثرین فیملی زینو ال ته ټول غریب خلک روان دي نو لکه دې خلکو مشکلات نورم زیاتیږي کمیږي نه.
د باډې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالۍ په حق له مشکلا د باډې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشو نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج تر لاندې په باډه کې زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درګو د خیبر ایجنسی د کډوال ستونزو تاسو ستونزې تاسو واورېدل زو مومن ایجنسی دا مومن ایجنسی کاروباریان وایي چې د خوایزو او بایزو لاري بندیدو له وجې کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. د دغه سیمو سوداګران له دې لارې افغانستان ته خپل مالونه وړل خو دغه لارې تړل شوې ده. د سیمو سوداګران وایي چې د دې لارې تړل کېدو له وجې په د لکونو روپو تاوانونه اوښتې دي او یو شمېر خلک هم بې روزګاره شوي دي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اړې خبريال شانواسترک زیرا کوي.
دا محمد جنسی د خوځو او د بایزو په لار له افغانستان نه میا منډي غنداو ته روزګار کون کې ولسوای چې د څو کلونو راهسه د دغه لار د بندخ له وجې د هغوی روزګار ولاړ دی. روزګار کون کې وای چې له افغانستان نه به د ګاډو سامانونه خوراکي شین او لدی اړه به سروي او اوړه رسولې شو. ورې کله نه چې لار بند شوي د هغوی روزګار ختم شوه.
زما ساجد نوم دی، غندا محمد جنسی سره تعلق لرم. دې طرف بم چاول وړلې خاور بم وړلې نه هلس کاله وشو چې د لار هم سي بند د بارډر مونږ اوس مال مونږ اوس راړو کارخانو ته مونږ نړو کارخانو نه به غندا او تر وړ دي شي زی په څلور څلور نیم سر روپۍ خرچه راځي. مونږ دې طرف باندې به یو نیم سر روپۍ شپږ شل روپۍ خرچه راتل دا تور چې به راتلو صابون شیمپو یو شبر شبرات لو اوس
یو بل سپینګره چې څاروي به له پیښور لوی منډې نه افغانستان ته رسول. وای
زما منیر د لشل کروپو پرمټ پر راله پټ کل راکاو بیا به د سکارو شو چې التبه موږ په بونډری باندې غوړ کوس کړ بیا هم افغانستان ته بس اوله ورکوله خلق نو ما سره به تقریبا شت پنځه شت مزدورانو پنځه سوه شپږ سوه زر روپۍ ورځ ګټله. بس په دې وخت کې داسې یو تیاره جوړه شوه چې لاره بنده شو او هغه خلک هم دغه شو. بس هغه پیسې هم څه افغانستان کې پاتې دي منډۍ ته لاړ شم هغه خلک راشي که څراکې خورای کې که رای نه کې بس بیا راځمه.
اسر خان سنګر وایي چې هغه د ګاډو د سامانونو روزګار کوي. یو وخت داسې و چې میا منډۍ ګنداو ته بل چار سدي او پېښور نه سامانونه اخیستوله خلک راتلل.
نو دې کې خو به ټول واړه او زنانه وو د هغوی بدلته چېرته صابونه شیمپو هغه بدیز نه چرته ځان سره صابون یا شیمپو یا په دغه د کریم میکرین دا شی به وړو دغه په ډیر خسارت لري. ډیر خه مزدوري پکې و وخل ډیر خوشاله دلته شه دی بازار او دی علاقه ډیر خیش جوړو دغه په خه کار جوړید
او دغه روزګارونو سره د لاس ګاډو ول هم اسو د حال وو چې د روزګاریانو پوینه د 1500 نه زیات لاس ګاډي وی ولې دا صد د کشمیر تر 1500 پاتې شوه. یو تن چې لاس ګاډي چلوي وی ویل
ما کی بو اتسو نه خسو زر دوغل سو روپے من بر دا غوالی واد او وس ولا چ بر دا بس دی سل یو نیم سل بر دا یا 200 بغاړی ما بس من دا بر گاڑی بر اوڑے گوڑی بیر اوڑے اگا من پکی بار دکانو گود گودا مو تول دنه بم دا کول گاڑی من پکی خالی کول من پکی خک بچ بس لا باند شو بس دا غوسم بس من شو ولا چ
او تیر مش گورنر خیبر پختونخوا هم د محمود ایجنسی د دوري په مخه ویلو چې د محمود ایجنسی او د افغانستان ترمنځ لوی لار به پرانستل شي چې ګنولس په روزګار وکړي. خو نه معلومه چې دغه لارمه کله پرانسته شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. ساسو پام د یو بل رپورت په لور راغورم. د پاکستان حکومت د هغو خواریکو خزو د خیر خیګړې لپاره د انټرنیټ لارې یو پروګرام شروع کړي چې په کارخانو سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به دغو خواریکو ته د دوی د ستونزو د هواري په حق له معلومات ورکول کیږي. دا معلومات په څه ډول به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابی اکرم خان نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت او د خواریکو نړیوال سازمان د خواریکو سنانو خیر خیګړي او د غی په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی کوم چې روزګار لپاره صنفي مساوات ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان سرور وانډو صوبو د خواریکو محکمې به د کار په ځایونو کې د سنانو د کار تجربه او د غی ضرورت په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکو د محکمې اسیسټنټ ډایریکټر سایما رحمان مشالیډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، سکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي. که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامل زنانو د چوټیانو مسله وي نو د هغې حل به راویستی کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې هغه ورکې هم مونږ به لاج کوو ورکې انسایډ کېږي به او بیسیکلي مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به وو لکه فار اگزامپل کې پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایما رحمان مشالیډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
د فرست فیز کې خود دې مونږ دا کار اوريدي سٹارټډ دی. مونږ د دې په دې فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیا یو په دې باندې سرچ اړاو شوی دی ارسه ان پروسس دی. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر اف ورکرز څومره دی په یو رجسٹرډ فیکٹری کې څومره دی څومره میل دی څومره فیمیل دی دي او ټول کټ باندې اولريډي انسپکشن کیږي لګیا دی ای باندې کار سٹارټ دی
د خوریکه خل لپاره د دې نوې نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وای چې اکثر له مزدورانو استحصال د یو منځنی تن لوجي کیږي نو داسې خلکو کردار ختمول لپاره د حکومت دا اقدامات خ ثابت دي شي
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر دی خ اقدام څخه دي شي ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمه زنانا خصوصا دغه مزدور کار طبقه کې دي هغه استحصال چې کوم دی د میډل مین په ذریعه باندې کیږي میډل مین چکم دی د کردار ختمونه دی پر د مجلمن چکم دی د خزو ته پر راس فائدہ رسونه دی پر دغه سی اقدامات چکم دی دا ډیر خ ثابت شي
هم دې لړ کې د خوریکه خو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پانه وای چې د مزدورانو د فلاح لپاره د وړومبي قدم دی او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خوریکه خو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري
نورو دونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته غوږی وخت شبه د ماسپخین یو نیمه بجه فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج زیزوی له افغانستان سره په خبرو کې فیصله کړې چې دوه هیوادونو په یو بل تورونه ان لګوي نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند د ضلع کونسل غړي حاجی ممتاز اورنګزی په یو بمی چاودنه کې وژل دي د پولیسو په خبره دغه یو هدفي وژنه و په دغه پیخه کې سلور کسان جوړ شوي هم دي تیر شپه په پیښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پیخه کې د وژل شو ماشومان او کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله وکړه افغانستان ویلي هغه وخت بعد سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله کوي چې اسلام آباد د مشکوک ترهګرو په تنظیمونو لمن زیوسی پاکستان په ملک کې د پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د تربیې ورکولو د منصوبې اعلان کړی چې پکې به 3000 افغان زده کوونکو ته هم وظیفه ورکول کیږي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشت بیا اسناد افغان کډوالو د مسلو د حل غوښتنه کړې ده او د آسټریا پولیس وايي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته ورستو تر دې ورسېدل چې د انګلی حکومت هغه ته بسونه ودرولې وو تم دا چې نن بنور کډوال هم آسټریا ته ورسېږي دغه کډوال زیاتره د شام نه راغلي دي
فرخند اسد وچه د خبرونو لنډیزي تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه دی د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د یو لادرکه شوی جاز ملبه موندل شوې ده چې د جاز عملی باقیات پکې تر اوسه پورې موجود ول د پولند آر ایم ایف رادیو ویب پانی تر مخه د پولند له پلازمېل وارسانه اویا کیلومتر لري په یو تالاب کې د جاز مختلفی برخي موندل شوې دي د رپورټونو تر مخه په دغه جاز کې د دوو کسانو باقیات هم موندل شوې د ویزو ګروت ویستالو ریور میوزیم مشر په خبره د دغه جاز تخته چې پکې ټول آلات لګیدلی وو په خپل حالت کې موندل شوې ده د دې ترڅنګ د جاز رادیو سیټ انجن او نور آلات په خپل حالت کې موجود دي د ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه په جاز کې موجود د نخو او د جمی یونیفارم نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې د جاز پایلټ د شوروي اتحاد وو د ساري قدیمه کارپوهانو د دغه ځای کنستو کار تر یوې هفته پورې غزولې دي او له دغه ځای د جاز ملبا میوزیم ته منتقل کړي هم ده په برازیل کې رنگبرنګ ټوکان مرغۍ چې وګده مخوکي وي په غیر قانوني توګه په خرڅ کې د مخوکي بره برخه ماته شوې و خو د 3D پرنټر په مرسته ورته نوي مخوکا لګول شوې ده د دغه مرغۍ نوم اټایټا دی او دا د ریو ډی جنیرو په یو ځنګلي میله کې موندل شوې و د ځنګلي حیاتو ادارې د برازیل درې په هنتونو په مرسته په 3D
پرنټر مخوکه جوړه کړې ده. په دې مصنوعي مخوکه کې نیل پالش او د ارنډي تیلو بوټي شامل دي. د برازیل ځنګلي حیاتو کنټرول کوونکې ادارې ایبیما یو چارواکي وایي چې ټوکان مرغۍ په مارچ میاشت کې نیول شوی و او په هغه وخت کې د ماتې مخوکې له وجې ډېره کمزوري وه. ټوکان نومې مرغۍ د ریو مقامي مرغو کې یوه ده او د دې نسل معدوم کېدو خطر سره مخامخ نه دي. د چارواکو تر مخه که چېرې د دې مرغۍ په قانوني توګه خرڅ کیږي نو د دې بیه 15,00,000 ډالر ده. د ټوکان مرغۍ د مخوکې پیوندکاري د جولای په 20 نیټه شوې وه. د محققینو تر مخه د مخوکې د نمونې په جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګېدلې وو خو په 3D پرنټر صرف 2 ګنټې وخت لګېدلې دي. د دې مصنوعي مخوکې وزن 0 ګرامه دی او دا 0 سانتي متره اوږده ده. ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له 2010 کال راهیسې ناخلارۍ او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمو کې فضايي آلودګي کمه شوې ده. د ساینسدانانو په خبره په شام او عراق کې تر ډېره حده پورې په فضايي آلودګي کې کمی ریکارډ شوې دي. د شام پلازمینې په دمشق کې د کورنۍ جګړې له وجې د ښار په فضا کې د نایتروجن ډای اکسایډ په مقدار کې تر 50% پورې کمی راغلې دي. د ساینسدانانو خیال دی چې په تازه تحقیق کې د زهرجن ګیسونو اخراج په حواله مهم شواهد هم موجود دي. په دې تحقیق کې د خلای جات نه ترلاسه شوی معلوماتو جاج اخستل شوی دي. بلخو د امریکا خلای اداري ناسا د سمندرو د آلودګۍ په اړه نوي شمیرې خبري کړې دي. د ادارې تر مخه د نړۍ په ټولو سمندرو کې هر کال 8 میلیونه ټنه د پلاستیک غوټې، بوتلې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې د نورو کلونو پرتله په سمندرو کې د آلودګۍ شرح زیاته شوې ده. ساینسدانان وایي چې په سمندرو کې په دومره مقدار کې د پلاستیک موادو موجودګۍ آبی حیات لپاره خطرناک دی. ساینسدانان زیاتوي چې کېدی شي له 2010 کال نه واخلي تر 2025 کال پورې 155 میلیونه ټنه پلاستیک مواد سمندر ته وغورځول شي. د ځمکې پوهان ویلي دي چې د نیوزیلند په ټاوو په علاقې کې د ګرمو بو او فعال آتشفشا یعنی اور شیندون کې غر زیرمی موجود دي او چې کله له دغه غره لاوا راوځي نو د دې لاندې د سرو پیتلو، پلاتینیم او نور قیمتي کاني موجود وي. د کاربن په خبره د دغه علاقې په کوینه هر کال وش لکو ډالرو سره راوستل کیږي. د سره سره د مویکای جیو ترمل پاور سټیشن لاندې هر ورځ 8 ټنه پیتل راوستل کیږي. او د دې خزانه راوستلو لپاره نوی ټیکنالوژي ضرورت دی ځکه چې دا په روایتي ټیکنالوژي په مرسته راوستل ممکن ندي. د روس لرغونی اسراتو کارپوهانو له یو غر نش 5000 کاله زاړه د یو زمری د باقیاتو د موندلو ادعا کړې ده. د روس اورل په امانیا غر کې داسې زاړه اډوکی موندل شوی چې پاړې ویل کیږي دا په غر کې اوسیدونکو د یو لوی زمری دي. دغه زمری پاړې ویل کیږي چې دا د موجوده زمرونو په جسامت کې 25% غټ وو. کارپوهانو له دغه غر نه تر 500 پورې اډوکی موندل دي. کارپوهان ادعا کوي چې په موجوده وخت کې دا تر ټولو لوی موندنه ده ځکه چې د غر ازمری په اړه ډیر لږ معلومات وو او د دې موندنې سره به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم میشن امپاسیبل روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی چې په دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټاون دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اپا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر، فلم میشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سینستر دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم آل از ویل په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم منجیهی دی ماونټن مین دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم برادرز دی. د هالیوډ مشهور اداکار بریډلی کوپر نوی فلم برن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بریډلی شیف یعنی باورچی وی او ډیر زیات مشهور وی خو د نشو تماشو او خپل رویې له وجې هر څه لاسه ورکړي. بریډلی د هر څه بیلولو وروسته بیرته خپل رستورانت د جوړولو لپاره لندن ته لاړ شي او کوشش کوي چې رستورانت یې په مشهور رستورانتو کې شامل کړل شي. په فلم کې سینا میلر او عمر سی هم کار کړی دی. فلم برن په د اکتوبر په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you want?
I'm going to run the best restaurant in the world.
Are you sure he's famous?
If you're a chef, he's like the Rolling Stones.
I don't want my restaurant to be a place where you come and eat. I want people to sit at that table and be sick with longing.
So, where have you been?
Louisiana.
Doing what?
Sniffing, snorting, injecting.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
What happens if you succeed?
Fireworks. Immortality.
What happens if you fail?
I don't know if I can do it.
Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead.
And now I'm back.
د برتانیا سینما مشهور اداکار ټام هارډلی نوی فلم لیجنډ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوو رونو کیسه ښودل شوې چې مشهور جرائم پیشه رونه وي. دا فلم په مشهور ناول دی پروفیشن آف وایلنس دی رایز اینڈ فال آف کری ټوینز باندې جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی. په فلم کې کری رونه په یو ځای جرمونه کوي او یو بل ته نږدې هم وي. په فلم کې د 1980 لسیزې لندن ښودل شوی. په فلم کې د دې رونو د جرمونو او بیا په جیل کې حالت ښودل شوی. فلم لیجنډ باید سپتمبر په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لندن ان دی 1960s ایوری ون هاد ا ستوري اباوت دی کرایز. دی ور ټوینز.
دی فریک وی لوک الایک.
ریجی واز ا گنگستر پرنس اف دی ایست اند. Ron Cray was a one-man mob.
Your brother is a violent, paranoid schizophrenic.
It was time for the Crays to enter gangster legend.
London is going to be the Las Vegas of Europe.
Me and my brother, we're going to rule London.
Life is not always the way we want it to be.
Things are getting completely out of control, and the American Mafia may also be involved.
What exactly are you doing about it?
We're going after the Crays.
You won't mind if I fight back, will you?
I come here for a proper shootout. A shootout, right? It's a shootout!
Like a Western.
Your brother, he's a loose cannon. We need you to do something about Ron.
I can't do that. He's my brother.
د هند مشهور مزایا اداکار کپل شرما پروگرام کامیډي نایټ وذ کپل شرما په هند او پاکستان کې ډیر زیات مشهور دی. خو اکټر کپل شرما په اوس په یو نوی فلم کې کار کړی دی. د فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د فلم نوم کیس کیس کو پیار کروم دی. په فلم کې د کپل شرما درې خځې وي. دا د کپل شرما لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټرانو عباس مستان جوړ کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
غور سے دیکھیے اس آدمی کو. चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी तीन तीन बीवियों का पति है.
अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी.
भगवान ऐसा पति सबको दे.
ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है.
तुम लोग इसको बताते नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता.
उन्हें पता है.
मैं सोच रहा हूँ इनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी ला के दूँ.
पर सचिन गाता कहाँ है?
तो ये सुनता कहाँ है? बड़ा हंस रहा है 8 इंच के दांत निकाल के. मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के भेलपुरी खाएगा. क्यों बुढ़े?
क्यों बुढ़े?
क्यूट बुढ़े. ऐसे बुढ़े मार्केट में मिलते कहाँ?
هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم شاندار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بټ هم کار کړی دی. دا یو رومانوي مزاحیه فلم دی. په فلم کې د شاهد کپور پلار پنکش کپور هم کار کړی. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی. فلم شاندار به د اکتوبر په 23 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
تو هاو یو سر؟ دیس از جگجندر جگندر فرام بی جیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر. تو And you must be Isha, Hamari Dulhan. Oh, tu. And, aap?
Ayla. Alia.
Alia.
Samajhta kya aapne aapko?
Kuch nahi, sir. Tuch prani, aam aadmi, Raju Hirani.
OMG.
نرم دن کو تاسی د مشال رادیو د نړۍ رنگونو خبرونه ته غوږی وس تاسی پام د مشال رادیو نيزي خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې په لور راګرځوم د ځنګلو پروګرامونو په دې لړ کې دازل په سیاست او حکومت کې د مدرسو پر رول او اغیز به شوې دي د دې خبرونه کوربا احمد شاه زمیدي
مدرسې په وسنی اثر مشال رادیو په اونې زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په سنی اثر کې په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستانی مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي، خو په دا وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین ترڅنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکی مولانا محمد احمد واصل واسی وایي چې په خواب علما حکومت ته د سمې لارې شودل لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس رااله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شاید او چې سیاسي رنگ علماء واخسته په سیاست کې علماء دخل ورک، یعنی ګرد عالمان بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری وو، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری وو. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس وو حصه واخ، له هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیاء کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې نو په هغه وخت کې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنګ د دوام ورکول په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوله نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسونو په دې کې د شدت خواته ډېر تلون کې مدارس هغه یوازې د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط و. بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس وي هغه استعمالول شروع کړل، او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټوله دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل. نو موري زیاتوي کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
سجنت طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساح او د طالبانو تنظیم دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه داغنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. لو حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بکش نه وي. د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدبدلو ناس د دوی وی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښو بله حکومت نه راکته کو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا شتکو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښېنو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو، نو بلخوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنې لپاره راتله، هغه اوس متنازع دا وایي چې متنازع سو. اوس هر څړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تنه سني وای، دینی علما بدرام سو، هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لوي نه دي، هغه دا وایي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي، هغه بدنام سو او حکومت څوک واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونه په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه د لپاره استعمالي دغه ځا شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی وو او څو وروسته ورته.
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول شو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد قام دي کې چې د خلکو په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ځل د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې د خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستي وه چې هغه د جماعت اسلامي ده، نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، هغوی کې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نومه خلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته به فکرونه کوي چې وروسته به د دې څه انجام کیږي اگر وروستنی انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده او د فرقیز اختلافات پر اټکېدو کې د مدرسو رول ته هم غوتنیول کیږي، خو یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وای چې لمړی د پاکستان فوج په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دي.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
دا پاکستان فوج پخپل مدرسے جوڑ کړی او د جنو جنرالانو فکر او نظریه وس هم دادا چې دوی مدرسے ختمول نه غواړي خو وس مدرسے تر ډیره حد د دوی تر واک لاندې نه دي که وس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسے بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي بل خو په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی د هغه وخت ځنی خلک وس جنرالان دي او ځنی بیا ریټایر شوی دي پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ ټول شوی کسان په فوج کې پر ځای شوې دي چې ډیر نفوذ لري لدې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې وروزلې تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوې او وس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځیدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی اغه نه رسیدي خلکو ته او دغه چې دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي نو په دې اساس باندې زه خپل د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځيږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه لپاره کار وکړي علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ غني او په دې نظر دي چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د وی غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وای چی په دې هیات کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لوی سرچینه مدرسې دي
گزشتہ 25 سے 30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیرو پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانکی دا واک یا موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت او دملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا بلو مخبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پردوی دا ریاست پورا واک نوی نو نا یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي بلخو د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وای چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو غړي کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راغنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گندی خار محاصرہ کول غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چھ دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپار استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سے دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کی یو ویرون کی مدرسہ لیدلی شے چی ساتون کی بای مختا ولاڑوی او لمنسنی خطیز او نور حوادونو بام رستا ترلا سکوی دا سے مدرسی تاسو پٹول پنجاب او سندھ کی لیدلی شے پا خیبر پختونخوا کے خوبیا دیر پخانے مدرسی شتا
کیپی میں تو بڑے پرانے ہیں
پا پاکستان کی دیبی اندازی لما خیت سباندی شل زر ریجسترد او پا همدوم رشمیر کی ناریجسترد سوی مدرسی ستا چی سباندی شل لکز دکون کی درس پکیوائی ډاکټر مبارک حیدر وای چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي
دی آر سو افیکټیو دټ یو کینټ ډو اینیټینګ اگینست دیر ویژن
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس د وسنی پرمختګونو سیالي نشي کولی. نو ټولنه د تولید پر ځای د مصرف خواته روانه ده چې شیان نشي جوړولی او یوازې یې استعمالوي.
په پاکستان کې که څه هم له ډېرې مودې راهیسې مدرسې د درس او تدریس په برخه کې فعالیت کوي، خو د 1980 لسیزې راهیسې د دغو مدرسو شمیر یو دم زیات شو چې د شننګ په باور سیاسي استعمال یې مهم لامل و. په دا وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتوالي سره سم حکومت د مدرسو د څار او رجستریشن عمل پیل کړی دی چې کره پایلې یې لا تر اوسه مخې ته نه دي راغلي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او ترکیې د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه